د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه هم د نورو خپرونو په څیر په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بدني سزاګانو 16 پیښې په افغانستان کې مستندې کړې. یونامه نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د 2 هلکانو په ګډون 308 تنه نارینهوو او 80 تنه ښځینهوو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یونامه په دې راپور کې چې سرلیکه دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مرګ یا اعدام 2 پیښې هم مستندې کړي. یونامه وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یونامه د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونه به راکموي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل 4 ورځنی سفر پای ته ورسوه. متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز سوداګرۍ پرمختګ، د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې دواړو خواوو پر دې هم خبرې کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه باید په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. متقی او زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر چن ګنګ سره هم په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره ینای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. د دې طرحې د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړي او یو شمیر خبریالان او فعالان زندانونو ته اچولي دي. په ایران کې پر 2 نورو کسانو هم د اعدام حکم تطبیق شو. میزان وپاړې نن راپور ورکړ چې دا 2 کسان یو یوسف مهرداد او بل صدرالله فضلي زارې نومیږي او دواړه پر ټولنیزو شبکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي او بېدینۍ ته د خلکو د هڅونې په جرم په اعدام محکوم شوي. خو میزان نه دی ویلي چې دوی څه وخت اعدام شوي. د راپورونو له مخې مهرداد او زارې د عراق د انقلابي محکمې لخوا په 2019 کال کې تورن شوي وو. د خبر له مخې د 3 کوچنیو ماشومانو پلار مهرداد په کفر ویلو او د قرآن کریم په سوځولو تورن دی او زارې د راپورونو له مخې اعتراف کړی چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته یې سپکاوی کړی. په ایران کې د اعدامونو د لړۍ له کبله چې شمېر یې په 13 اونیو کې په 6 ساعتونو کې 1 تن ته رسیږي اندېښنې په زیاتېدو دي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پنه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسې ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبر پنه کې راغلي چې غورځول شوی بې پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبر پنه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي. خو په خبر پنه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو د ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکو. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د خبرو تفصیل به هم واوري. په 2 نیمه کې د 15 دقیقې پروګرام بحثونه هم د موضوع ته ځانګړي شوي.
پاکستان که څومره موږ دغه د دښمن په سترګو ګورو، د افغانستان قضایه کې ډیر زیات مهم ده، او دغه ناسته باید ډیر مهمه وي، ځکه چې د کړکیچ جوړ کولو لپاره همدا ناستې دي چې لارې خلاصې.
په نورو موضوعاتو کې د وینې د کمښت یا تلسیمیا ناروغۍ په اړه چې ورځې نن په افغانستان کې ونمانځل شوه هم یو راپور لرو.
په دې باندې موږ پوهېدو نه چې دا تلسیمیا ده. موږ تقریبا د دې په شپږ کلنۍ کې پته ولګېدله، نه موږ پرې پوهېدلو او نه ډاکټران په دې باندې پوهېدل چې اصلي مشکل څه ده.
او په غزنی کې یو ځوان ځکه ځان وژلی دی چې د دله خوښۍ پرته کوژده ورته شوې وه.
د ځوانانو د پیغلو له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري.
نور مطلب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې اعدام شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بدني جزا او د اعدام سزا تر عنوان لاندې راپور کې چنن خپور شو ویلي چې دوی په دې ترڅ کې د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنګسار دوه پیښې هم مستندې کړي. طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
یوناما په افغانستان کې د بدني مجازاتو او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپې تو پیښو کې 309 نارینه، 80 ښځې او 2 ماشومان په عام محضر کې په درو وهل شوي. د یوناما له قوله دغه کسان له 100 تر 90 درو وهل شوي او ځینې مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسیدل. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2020 کال د اگست 15 وروسته د طالبانو لخوا سنګسار، په درو وهل، شکنجه، په زور خلک په یخ اوبو کې درول او په زور د سر خریول د تطبیق شویو بدني مجازاتو په توګه مستند کړي دي. یوناما وایي دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایي ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملي شوي او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او خزینه قاضیانې له قضایي چوکاټه وستل شوي دي. په راپور کې زیاته شوي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنګسار دوه پیښې هم مستندې کړي دي، خو په کندوز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلورو نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلی دي. په راپور کې د یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې فیونا فریزر له قوله لیکل شوي بدني مجازات د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. هغې زیاته کړې ملګري ملتونه د مرګ له سزا سره په کلکه مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بنده کړي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د یوناما راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه خپل غبرګون کې یوناما ته لیکلي د افغانستان 99% خلک د اسلام د سپیڅلي دین او اصولو پیروي کوي، نو له همدې امله قوانین د اسلام له ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت په رڼا کې سزاګانې تطبیق کړي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقونو ټول نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو ته چې دا هیواد غړیتوب لري په عملي کولو مکلف دی. افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند مجازاتو پر وړاندې درېدو کنوانسیون چې پر بنسټ په عام محضر کې د سزا ورکول بندي کې لاسلیک کړی او رسمي غړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د طالبانو مخکنۍ کړنو ته هم اشاره شوې او لیکي طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال هم خلک په عام محضر کې اعدامول، په دروي وهل او د بدن غړي به یې پرې کول. یوناما وایي طالبانو د شل کلنې جګړې پر مهال، یعنی له 2000 لومړي کال وروسته کله چې د دوی رژیم سقوط شو، د خپلواک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوې تطبیق کړي دي. د یوناما په راپور کې راغلي د 2010 کال د اګست له 15 تر د 2020 کال د اګست له 15 طالبانو د موازي عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 214 تنه وژلي او 36 نورې ټپیان کړي. یوناما وایي طالبانو هغه مهال هم دا سزاګانې عموما د یوه قاضي یا کمیسون د پریکړو پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنګسار، په درو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. دا راپور داسې مال خبریږي چې تیره پنځشنبه د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 تنو ته د اعدام، 10 تنو ته د سنګسار، 4 تنو ته د دیوال لاندې کولو او 10 نورو ته د درو وهلو سزاوې اورولي دي. هغه زیاته کړې وه ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
لکه چې په خبرونو کې مهم اوریدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل 4 ورځنی سفر پای ته ورسو. د دې سفر په ترڅ کې افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې به د وسلوالو فعالیتونه راکموي. ښاغلی متقی نن سهار په خپلو څرګندونو کې وویل چې پاکستان او تحریک طالبان پاکستان د خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وپوښت.
امیر خان متقی خو خپل سفر بشپړ کړی دی، واپس کابل ته تللی هم دی او نن چې داغه آخري کم دلته ستراتیژیک مطالعاتو په یو مرکز کې وینا کول، نو اول خو هغه د خپل حکومت هغه پالیسۍ او تګلارې داغه وضاحت وکړ. بیا پوښتنې چې وي نو هغه کې خو زیاتې پوښتنې د پاکستانی طالبانو په اړه باندې وي او پاغه پاړه باندې خود وی چې ټي ټي پی او پاکستان د دغه مسلې په خپل باندې حل کړي. هغه وی چې د دوی حکومت خپل ځمواري مسولیت په دې اړه باندې هغه کړی دی او د دوه غړې کینول وی او اوس د دوی خپل باندې دغه مسلو حل راوباسي. نو یو خدا موضوع بل یو موافقه موحده نه ده شوی او زما خیال په هغه کې لکه مشکلات ټکنیکی شته، ځکه دا طالبان حکومت سو پر رسمیت نه پیژني او چې پر رسمیت نه پیژندل کېږي نو ګمان نه کوم چې یو معاهده که خپل منځ کې دی شوي هم وي، لیکن هغه لیکن هغه به یو رسمي بڼه ونه لري. نو دا خو ده وویل امیر خان متقی په خپله وینا کې چې ترانزیت باندې خبرې شوي دي، تګ را تګ باندې، د ریل پټلۍ باندې، د بسونو سرویس باندې، او بل دا خبره هم وکړه چې دواړو غاړو په دې باندې د توافق کړی دی چې اوس کم 1.1 میلیارډ ډالر د دې هغه د تجارت حجم دی پاکستان او د افغانستان هغه 3 میلیارډ ډالرو ته رسي. او د دامې دا وکړه چې د حکومت د راتلو وروسته نه یوازې پاکستان سره بلکې مرکزي دی آسیا سره ټولو سره تجارت د دې زیات شوی دی، لیکن هوکړه معاهده په 4 ورځو کې یو هم نه دانش. یو خبره د چین او د افغانستان او د پاکستان چې کوم درې لسیزه غونډه وه دا هغې ته هم پوښتنې وشوې. نو د خپل تفصیلات پر نه کړی راتلونکي کې نور تفصیلات مخې ته راشي اعلان به وشي، لیکن یو خبره یو چې درې واړو په دې باندې توافق کړی دی چې خپل ځمکه او هوا هغه به د یو بل خلاف په ضد نه استعمالي. ځکه طالبان حکومت بار بار دا خبره کوي دا کوي چې ډرون هم چې کوم الوتکې دی هغه د پاکستان د فضا څخه افغانستان داخليږي. نو دا خبره موږ نو بار عمومي امیر خان متقی د خپل سفر نه ډاډمن او مطمئن ښکارېده.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان و چې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر او د هغه د څرګندونو په اړه جزئیات اورول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویل چې په پاکستان کې ناامني او وینه تویدل نه غواړي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نکاریگی. د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو یو استازی وایي د 13 میاشتو له تېرېدو وروسته هم بې برخلیکه دی. رامش نظري چې په ابوظبي کې ځان د افغان پناه غوښتونکو استازی معرفي کوي ادعا کوي چې په دې کمپ کې دوی د ګرځېدو او د بیان ازادي نه لري او هر ځل یې چې له رسنیو سره خبرې کړي ځپل شوی دی. د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته امریکایي ځواکونو د تخلیه په پروسه کې زرګونه افغانان بیلابیلو هیوادونو کې کمپونو ته ولېږدول چې له هغه ځایه په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې شرایط ورته برابرېږي. د ازادۍ راډیو خبریال همایون هیواد او په دې اړه تفصیل.
د ابو ظبی په کم کې افغان پناه غوښتونکي وایي له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي. رامش نظري چې ځان په ابو ظبي کم کې د افغان پناه غوښتونکو استازی معرفي کوي وایي چې مخکې په افغانستان کې ژباړن او له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په ابو ظبي کې د نورو افغانانو تر څنګ له بې برخلیکه حالت سره مخ دی. دی وایي که څه هم د پناه غوښتنې قضیې د منلو په خاطر څو ځله مرکې ورسره شوې خو تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی.
مدت 18
اتلس میاشتې وشوې چې په ابو ظبي کم کې یم. هر ځل چې د ایم دفتر ته ورځم او د خپل کیس په اړه پوښتنه ترې کوم وایي چې منتظر شئ.
منتظر باشید.
ښاغلی نظریې دا کوي چې په ابو ظبي کم کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی خو نشي کولی د خپلو ستونزو په خاطر غږ پورته کړي.
مشکل اساسي مو که آزادی حق
زموږ اساسي ستونزه دا ده چې آزادي زموږ طبیعي حق دی خو موږ دلته څه ښځې سړي یا که ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادي حق نه لرو. هر ځل مو چې غږ پورته کړی د عربي مسؤولانو لخوا ځپل شوي یو.
عرب سرکوب می شود.
د ابو ظبي کمپ مسؤولانو دې ډول ادعاو ته چې مخکې هم شوي لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغان پناه غوښتونکو دا استازی زیاتوي چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ډېر ټیټ دی او پناه غوښتونکي له رواني ستونزو سره مخ شوي. هڅه مو وکړه په ابو ظبي کمپ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره هم وغږېږو خو هغوی وویل چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي او په دې اړه یې وضاحت ورنکړ چې ولې دا بندیز پرې لګېدلی. تازه سینین تلویزیون هم راپور ورکړی چې 2000 افغان پناه غوښتونکي د متحده عربي اماراتو په کمپ کې له یو بې برخلیکه حالت سره مخ دي. د سینین د راپور پر بنسټ د هغو 20000 پناه غوښتونکو له ډلې څخه دي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د متحده عربي اماراتو کمپونو ته لېږدول شوي. که څه هم د امریکا او کاناډا دولتونو له دې کمپ څخه ډېر پناه غوښتونکي انتقال کړي خو ځینې اوس هم په دې کمپ کې پاتې دي. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې ویلي وو چې متحده عربي اماراتو له 2400 تر 2500 افغان پناه غوښتونکي له 15 میاشتو راهیسې د اماراتو په بشر دوستانه کمپ کې زنداني کړي دي خو د متحده عربي اماراتو حکومت دې راپور ته غبرګون نه و ښودلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سعودي عربستان په جده ښار کې د سودان د جګړې د ښکېلو اړخونو د استازو خبرې نن درېمې ورځې ته وغځېدې خو کوم ځانګړی پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د سودان جګړه شاوخوا درې اونۍ مخکې پیل شوې چې تر اوسه پکې سلګونه کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي وه او په ظاهره داسې بریښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شوو خبرو څه ناڅه پایله لرلې. پرون یکشنبه بیا د سودان د پلازمینه خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اورېدل کېدل. اسوشیټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماتیک نوښت له مخې د سودان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبې په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو ګډ بیان کې دا خبرې د سودان د جګړې لپاره په خپل بانه کې لمړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواوو استازو پکې برخه اخیسته ده. رویټرز خبری اجنس بیا لیکلی چې سودانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل ټول هیلې د جدې په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سودان د جګړې ښکېلو خواوو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلیه د خوندي بهیر لپاره هڅه وکړي نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. لشاو خوادر یو اونۍ راهیسې چې د سودان جګړه پیل شوه څو ځله لنډمهاله اوربندونه نافذ شوي خو ښکېلو خواوو مات کړي دي. د سودان د بحري سیمې یوې دولتي کارکونکي تمادر ابراهیم رویټرز ویلي که د جدې ښار پیل شوې خبرې پایله ورنه کړي دوی به ونتوانېږي چې خپلو کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نوموړې ویلي موږ همدې خبرو ته په تمه یو ځکه زموږ یوازینۍ هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبې په ورځ پیل شوې تمه کیږي چې را روانو ورځو کې به هم ادامه ولري او د بشري مرستو لپاره به یو اوربان ته لاره هواره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمینه برابره کړي چې له مخې یې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي، زرګونه نور ټپیان شوي او شاوخوا 100000 نور له هیواده بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېلو خواوو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره دې کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو ته خطر پېښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداری ورکړی چې د جګړې دوام به دغلته له وړاندې نه پیل شوی ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په تلسیمیا یا د وینې په کمښت یو شمیر اخته ماشومانو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې امکانات نشته او دوی اړ دي چې خپل ماشومان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي. د تلسیمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د مې په اتمه په افغانستان کې هم ولمنځل شوه، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی وویل چې د سرطان ناروغۍ د درملنې په خاطر یو روغتون جوړوي چې د تلسیمیا د درملنې یوه څانګه به هم ولري.
زما خو دوه لورګانې دواړه غبرګونې دي، دا تلسیمیا دي.
محمد عظیم سیدی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي دوه لورونه یې په تلسمیا اخته شوي. هغه زیاتوي دا چې د تلسمیا په اړه په افغانستان کې عامه پوهاوی نه کیږي او خلک یې په اړه ډېر معلومات نه لري. دی هم ډېر وروسته پوه شو چې لورونه یې تلسمیا شوي دي.
په دې باندې موږ پوهېدوم نه چې دا تلسمیا دي. موږ ته تقریبا د دې په شپږ کلنۍ کې پته ولګېدله چې دوی تلسمیا دي. د رنګارنګ ناروغۍ سره به زر زر مخ کېدلې، مثلا سینې خرابېدل، د خېټې نه خرابېدل، روغ بیتبه و شدیده. نمنګ پی پویدل او نه ډاکټران په دې باندې پویدل چې اصلي مشکل څه ده. بیا د ډېر حالو زالو دغه نو وروسته په کابل کې او معاینات هم وکړل چې هغه د تلسیمیا شک په خودل او بیا پاکستان ته ماشومان یوړل. بل اخره تشخیص شو چې د تلسیمیا ناروغي لري.
ښاغلی سیدی وایي دا چې په افغانستان کې د لړونو معیاري درملنه نه کیدله، اوس یې د درملنې په خاطر هر ځل پاکستان ته بیایي چې د لګښتونو له پلوه تګ راتک او درملنه ګران ورته تمامېږي. د ژوند خیریه ټولنه چې د تلسمیا ناروغانو ته د وینې او نورو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې مرسته کوي هم مني چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر امکانات نشته. د ژوند خیریه ټولنې مشر راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
اکثره ناروغانو ته تر اوسه پورې د وینې سره او سپین کرویات دواړه تطبیقیږي په داسې حال کې چې ناروغ یو ته ضرورت لري او د بل په اضافه په وجود امباریږي. نو د تلسمیا ناروغانو د تداوی لپاره نه هغه وسایل په افغانستان کې کافی موجود دي او نه د تداوی لپاره هغه لازم میتودونه او ډاکټران شته دي. یوازې په افغانستان کې په دې بسنه کېږي چې د ناروغ وجود وینه کمه کې او د تنور وینه وخی جوړ شي.
په افغانستان کې د تلسمیا د درملنې په برخه کې د امکاناتو د کمښت خبره داسې محل کېږي چې نن د میاتمه د تلسمیا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نمانځل کېږي. دا ورځ نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امروختي وزارت له لوري هم ونمانځل شو. د دې ورځ په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د دې وزارت چارواکو ژمنه وکړه چې د تلسمیا د تشخیص او درملنې په خاطر به په مرکز او ولایتونو کې مرکزونه جوړوي. د تلسمیا د نړیوالې ورځ په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی ساحل هم د سرطان ناروغۍ د درملنې په خاطر د یو روغتون د جوړولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې روغتون کې به د تلسمیا ناروغانو د درملنې په خاطر هم یو څانګه جوړوي.
په دې پسنګ کې موږ کوشمندای چې د شفاخانې ته یو برخه تلسیمیا امراض ته هم ورکومږه او په دنیاوالو باندې هم غږ کوو چې دا رقم ماشومان سره همکاري وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت د امروختي وزارت په تلسمیا داخته کسانو تازه شمیرې له موږ سره شریکې نه کړې، خو په وروستیو کلونو کې په تلسمیا داخته کسانو له ډېرېدو سره هم شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې ډېر روغتیایي مرکزونه نشته. تلسمیا چې ډاکټران یې ویرسي ناروغي ګڼي، له مور یا پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي او د مخنیوي لپاره یې وړاندیز کیږي چې په خپلو کې د ودونو له کولو ډډه وشي. د ډاکټرانو په وینا د دغې ناروغۍ له امله د ناروغ د وینې سره کرویات تخریبیږي چې له امله یې ناروغ د وینې په کمېدو اخته کیږي او که په وخت او معیاري درملنه یې ونه شي، ناروغ کس ته وروسته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه یو وروستای راپور. البته د هم هیروي چې په د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیس بس لرو، خو اوس ورزو یو راپور ته. د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې لا هم د هلک او نجلۍ له خوښې پرته یا اجباري کوژدې او ودونه کیږي. په غزنی کې ځوانان او پیغلې وایي له خوښې پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیزې ستونزې رامنځته کوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی جوړوي او بیا دوی نشي کولی چې یو ښه ګډ ژوند جوړ کړي.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخیلو کلي اوسیدونکی و. هغه تیره ورځ د کابل کندهار پر لویه لاره د بارونکو ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه خو ورځ یې نه وراغلې. دا خبر د غزنی لامونیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل سوی او د میرویس د ځان وژنې لامل یې هم د دله خوشي پرته ورته د کوژدې کول ښودل سوی. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوشي پرته د هغې کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوش کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوشي ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تېروي یا یې ځان وژنه کړې او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ سوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یو ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره شو او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول باید اجباري نه سي. هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي، او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابي رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعاله ده. دا هم وایي له خوشي پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوشي پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي، نو بیا د هغې لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې وروسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پورې کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه کاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی څخه زما دغه پیغام در مخابراتو ریاسته پورې ورسوي. زموږ دا باید پیغام دی چې زموږ د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی په ساحه کې د کارسیدي په ساحه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کی. یو افغان بیسیم مخابراتي شبکه ستا هغه سم کار نه کی. زما د لوړپور امارت د مشران صدا هیله ده چې زموږ مخابراتي شرکتو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اطلی ما د لغمان څخه زما نظر ده چې اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کی او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
شیخ زاهدیم له هلمند نوزاد. نو نوزاد ولسوالۍ کې 1400 کاله سختې جګړې وسوې چې مرکزي ساحه سې ټوله خلک وتلي وه، باغونه وسو، سرایونه نړېدلي، دوکانونه نړېدلي. څه خلک چې بیا ورته راغلي دي هغه د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي چې اوبه نشته، بلکې ټوله ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتې او غرني ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده. نو زموږ د عمارت اسلامي څخه او د نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته غټ بند لکه د فرحت بند دا وتړي چې خلکو ته کار برابر سي، نه په کور ورسېږي چې اوس خلک بېکاره دي، او نور په ولسوالۍ کې واړه واړه بندونه وتړي سي چې خلکو ته د چشاک او د زراعت تاینده اوبو زمینه ورته برابره سي. نو دا زموږ ولسوالۍ اوس د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ ته د باغاتو زراعت یې د منځه تللی دي. خلک یو عالم ستونزې لري، د اقتصاد ستونزه یو مشکل ده، د تعلیم نشتنې بل مشکل ده. نو دا زموږ ستاسو د غوښتنه ده چې زموږ انځور تر عمارت اسلامي او نړیوالو ټولنو پسې ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11